46-01.
احمد شبريم ستاسو كوربا، السلام عليكم. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې بزرګونو نور افغانان بل افغانستان ووسی. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړه ته خوښ دي.
خو واقعا د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایي بشو کم کار کړو. د سات نشته یو کوم پکښ یو د موږ جزایي نور ملان تعین کړی.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوزی راښخولې چې جمهوریت نظام څنګه سقوط وکړ او د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي او بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ماینه د تیر دسمبر د 2000 کې د نوویر
دا ستر د خبري دا سزايت تلله
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر املا محمد عمر راخوندي.
تر هر سمخ کې خبرونه صفی الله ستانک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګون افغانانو د ایستلو پروسه پیلوي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت شرکتونو او کانکیندونکو ته ګواښ کړی که په ناقانونه توګه استخراج وکړي نو بندیان به یې کړي. او په بنګلادیش کې ویلوي کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره یې کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان رایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کانکیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونه ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کانکیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان ګیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکوو چې په ټول عمر چا نه ورکوي، ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبانو حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د قانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوې کښتۍ اور اخیستې چې له امله 9 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ایجان نومي کښتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی او تقریبا 2 وختي ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کښتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم زینو وازه خان نه ده. د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به را روانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چار وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نګدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز راکوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسېدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لویو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد ځدران راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستانه وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي داغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی یې ژمنه کړې وه، او یو شمیر اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستانه به زرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي وبه باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبي شمیري د اعلان خوشبینه کړی دي. افغان قاضی چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نغوړي د امنیتي ستونزو له امله یې راپور کې نوم واخیستل سي. خو وايي په دې وروستیو کې لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او لنړیوالو هیوادونو غوړي چې د د ژوند د ژغورلو لپاره دی ورته پناه ورکړي.
شرایط نفریق هم ستاش دورم و بالاخره قضاوت جذب شلو و واقعا به خطر سر مخامه که یوزا کمو جزایی بخشو کم کار کردیم و اقعا بندیان چه آزاد شویدی دوگاه تحرید لانده یا نور بسط نجیش دیو منفق شویم دیمو قضای نور ملایان تاین کردیم.
خدا خواهی یوازی ددغ قاضی سنزه نوی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ځوان ته ګواخ پېښ دی وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دمر په وایم چې د ورستی بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر راتلو سره کمی هیلی میشه دزان کورنۍ او خپل هیواد لپاره لرلی اوس مهال ټول مړی دي. د هیواد به برخلیک توپ، د خپل ژوند به برخلیک توپ، د خپل کورنۍ به برخلیک توپ دې تړکړه يم چې حال زله وکم تر څو وکول شم پرته له افغانستان او بل هیواد ته وزم.
د ډیرو نورو قشونو ژوند ته جدي او مستقیم ګواښونه متوجه دي. همداراز د خبریالانو ژوند هم ګواښل کیږي چې له هغې ډله څخه یو زه هم یم، ځکه په تیرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لوی دوسی او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پیښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې دوی 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړي، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړي او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر یې د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کیږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کیږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومې په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر ګړندی کړي او دې برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړی د ایران، تاجکستان او ازبکستان نمونه یاد کړی دی، خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دی نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده، او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای شي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي، د اسلامي عمارت دایمي او قانوني مراجعو مراجعه کولای شي، او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې. په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و، او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری.
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکې.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وای د افغانستان وروستي ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داوودزی د افغانستان د وروستي ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار وو او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه، او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده تر سره کړې ده. شاغلی داوودزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره اسمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کیږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړی شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو مونږ ما هغه وخت کې اوریدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومنده نه وه. یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه نوځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خو دې سقوط دی ورځي خبرې دي، لیکن تاسې دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي، د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملاً واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات او وخت کې زه دولت کې نه ومه، اما هغه وخت کې د خبرو نظم برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کیو، فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکړو کی په ګډه وکړو کی.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوریت نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دینه متوجه شوم چې وس نو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وی اکتوبر کې وی د کال اخر پورې وی نو ځینې غونډې داسې ما په ار کې چې پکې مې خپله دخاله تر شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر دا خبره سمه ده
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلې ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلې په هغه عقل خبره کوی شم زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و د هر څه نه خبرېده ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د دوه او عمل د بل چا په لاس کې وو
د اوسه سپ تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړی چوکۍ درلودلې د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي
د حکومت ناکامۍ د هغه وخت نه شروع شوه چې دوسره نظام موږ باندې خارجانو تحمیل ک یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنز ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونه په افغانستان باندې تحمیل کړ د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و له فساد ډک او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي
نه فساد خو په دې منطقه کې عام دی داسې یو ملک ماته وخی چلته فساد نه په افغانستان کې همیشه و کله به ډیر و کله به لږ و مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قائم شوی و د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و نو ځکه دولت ونه نیولې او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې
د دې په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اس کار کړی دی آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول
دا اوس صحیح نشم ویل چې د هغوی توقع به څه و یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري زما چې څومره برداشت دی او څومره غمبل پیژنم او دا غوی د ګټو تاوانونو سره آشنایی لرم په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس قطع کړ د افغانستان نه اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی راتلونکي دی کېدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي
محمد عمر داوودزی د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی یو شمیر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنی تورن کړی دی دغه تورونه داسې محل دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنی او له لوی سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوې دي جزئیات پرې تفصیلي راپور کې
د بشر حقونو یو شمیر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې تورن کړ دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلور میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونی دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوه سترو ناستو قربت وبکړ چې په هغه کې د ګڼ شمیر هیوادونو استادو ګډون درلود د پاکستان ډیر ټینګار په دې ناستو کې دا وشي نړی د طالبانو سره تعامل وکړي لدی ور هاغه هغه محل چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیدل د پاکستان لومړی وزیر عمران خان څو ځل نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمونونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیری بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته خبرګونونه وخودل. دوی یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوه نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریس بیان کړی. دا یو له هغه ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د خزو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وخی د افغانستان یو رسوان د او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټول جغرافي مالک وخی. زما او د ټول نظر دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیا باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نشي.
خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناس څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازم نه ده چې یوې مثبتې ناست ته د منفي اړ خور کړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همدارس دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلی قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمی خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارس د عقرب په شلمه د توریکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې و، له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلی قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خان ولی عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کېدای سي پاکستان په دې خبرو سره پیډول نړۍ په نامستقیمه توګه یا په نا اعلان شوي توګه قانع کړي چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمه چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتون ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې لیو شمیر رسنیو سره ویلي و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازي توپ دی. خو د کابل ښار اوسیدونکو میوند د پاکستانی چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او د غراز په پانارو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. د طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دې اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څورزی مخکې کابل ته راغلی و. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشهور و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړي. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو ادارو له مسؤلینو په ځانګړي ډول د بهرنۍ او مالی وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لبسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. موږ غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبانو هم واخلو، خو ویندویانو زمونږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي.
پاکستان پورې تړلې نه دی، پاکستان هم الهام اخیستی موږ دین افغانستان زموږ هم سلګونه کال دلته اسلام تیر شوی،
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي یو څو میاشتو حالې زلې لړنړی نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولی. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانیا خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند، از سالها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیر پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را پدی خو انګلیسی ژبې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی، خو لبد مرغه د افغانستان هغه کسانو چې باید غږ یې اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنیږي، خو دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو، خو ونه توانیدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوي وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې:
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دوه نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور وسانتیاو نه برابرولو لامل یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه پکې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمنګ 200 کسان شورا لرو، بیکاره سره مې 2-3 غواګانې خلاري کنه، دا وطني غواګانې 3 کیلو دا غب کاریږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دی لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سمبالت کو، هم ګټه مو کی، هم زمنګ کارم په وچېږي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې و چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سره نه دولت وکړو، دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرل کوو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ خو هغه موږ سره هېڅ شی مو نشلو. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ فیټیو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دښکېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالیو مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25,000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوي وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالیو او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلیدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندیدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه حکومت وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي، او زمنګ پټولنه کې به شوي تغذیه فقر تنگدستی کچا راټیټ شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اټکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پروند د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې یو کښتۍ اور اخیستې چې له عملې نه درش کسان وژل شوی او دوه بیا نور ټپیان دي. په خنن سار وختي دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوی او په یونان کې هم د کډوالو دی وی بیړۍ په ډوبېدو سره لکتر لګه او کسان مړ شوی. دا پېښه پرون شوی او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو خطر د پروګرام مخکي د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکي چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکي چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان را ژغولي دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودون کې ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي خو نوموړي د خپل وکلنی دورې پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غرزنګ مشر او بنسټي شودون کې ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دی خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وای ملا محمد عمر د خپل پلار لوپات څخه ورسته د 15 کلنۍ په عمر ل خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډو ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیج دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ورسوالی د لندیانی پسیم کی د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګی دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوی پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټی شودون کی د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ فلندی نواسیمه کې دی. د په همدی کور کې شپان اسکاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدایه د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندی ناو فلندی ناو کې دغه زاګی د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښکی وسیدی چې دی ورارو. دا د دکا ځای و دا ځګې دلته پام سایتوب دی وشدې دلته 15 شپانس کال درول اسکار پر دلته و. بیا چې دی افغانستان د دوی لاس د مجاهدینو د امیر المؤمنین لاس وروجه دی بیا دوی دغه دغه سولاړه کندار ته پکاړه حالت یې بیا سوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمی نور خلګوای ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړي. نموړی وای ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند لور سره کوژدا کړي او په خبرې کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو ته کړی د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1918 زیږدیز کال سره سمون خوري د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نژدی ملګری او د جهراوت ولسوالی اوسیدونکو زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک رنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ جهراوت ولسوالی ته کوچ کړي. د جهراوت ولسوالی د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان کاو د ملا محمد عمر نژدی ملګری ازادي راډیو ته ویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نموړی وای شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه پوغښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپی هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کندهاره راغله د کوچنیانو له مولوي یعقوب صاحب چې ورسره وو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کرې مې وروړې ده د ملا محمد اخوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سرای بار کې بیا مې په هغه کې واړوه دغه بسم الله هغه هم ورسره وو دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سرای کې مې واړوه په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سوه امریکایانو چاپاله باندې بوله زموږ شان یې هم ګرده یووړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مانې سره چور کړه دیم بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سره کې لا یعقوب خپل خپل هم دې د خپل کشران سره ځای کې کور په دغه خو بیا دلته ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دلته وو شت یو څه زمانه چې بیا نو کې قرارې سواله واره مو بیا واسه وځه بیا ما د کشنان د چا په لاس ورکړه به چې بار بوتله پاکستان ته واره.
غلام نبی خان کاویم لا محمد عمر خوندی د شوروي د ځواکونو د يرغل په وړاندې د ترلاسلاند جنگیدلی او نژدی ملګری وو. نوموړی وای کله چې د طالبانو تیر نظام چپاسو او ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو نور کرامات من وسه درلود شناخ مو سره درلود خو دلته دغه ملا محمد اخوان زمو برای دلته دوستی وکړه په جراوت نو خو برای ساتنګ پر مخ نو د دې سوال کوي پاره چی یا د دنیا کلونه به دوه کاله به چی چې نمی دیدل خو نه راکلی خو موږ ورکل پاکستان کې مو سره لیدول نو دا اوس کم مو زده چې ما خو موږ د پچا ګرځاو الی خو وسن مو درنه دی وسره خلاف خو ما نه موږ د چې ورغلی نه یو
موش هڅه وکړی چې په دیاړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلي دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځئ تر دې مرکې مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. وروره دلته د هلمند په ولایت کې خدای نظامي مایدین چې دیګر دوره سوال کوي، یو خو دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین په شی نه وکړي روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دوه سره نه کوي. بعدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک ته دی کوي، دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپل دې مایدین ته واسي، افغاني ته دفاع لاس نه ورکوي. مایدین هغه در په در ګرځي، کوچنیانې در وږي مړه سوه، هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ ټولوي، وروره کور په کور باندې ګرځي، هېڅ شی په کور کې نه لري. کوچنیانې مریضان دي، ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایه نه لري، په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفیاور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کوم ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکونکو ته هم وایم. بعد د سلام زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په میلیونونو شل او شوت میدین خلک او د الله د اسرې لپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په ډرون باندې یا په توک راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به موادو مرکبله هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوت او معیب او د الله د عصرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مله په موادو کې برخه ورکړې ده. نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلې تا له غلبې کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په توک راکټ بیا په د وسپنې چې باندې لګیدل اغلب مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې د خواري کولې شي نه مجدوري کولې شي هغه د لا د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دن کې نه څه کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو. او د دې خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او اندرنګ د ویلې خو د چا وسنې کې د څه مریضان خواران چې په کوم کې پراته دي او د لا د سینه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د مریضان دي چې د مرګ په سلګوي کې پراته دي او د وای نه داونه د وای د لاسه کیږي او همدارنګه په ټیم خاص له خلکو سره کوم کومه مفکره د الله د اسره لپاره پراته دي دغه شان خلکو لپاره سرکاري د وای نه او د حکومت ته زمونږ دا درخواست دی چې دا کم دي لسی دي د وای لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
السلام علیکم دا د رادیو ته سلامونه کوم وانو سر زبر خان دی دا خارجان ورځي کې دا ورځي په وخت کې حالت از ما یو سره و باره خراب طالبانو مینونه پښې جوړولو خارجان واغسي بمبار کوي اته بمبار کوي یو سره سن مالک زراول جګه ځخه دغه پرغله بازار ته بازار کم دلته چې نو وخت نه جنگونه چې سو په جنگو تور لږه ځلاړم بازار وخت مرځي ته لاړم د مرځي خپل ځان ام کور تیر شو ما چې یو ورته کومه کومه سره د کړو د خپل مای دې په سینو کار نه کی کور ته پروت ما وروره دا د حکومت څوک سره نه دلته کور دی دوه درې واره مو څه تاسو تللای ما دا توزیع سره کول ار څه وزر زاري دې کړی چې ما ته یو نوم نه دی کله دې خو سره به الله ستنه آیا نه په غاړه دي انا زه کرا به سم دلته کور ته پروت ما هیڅ اجازه ما غور نه کړه دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرتبه دې خو سره ما و سلام.
السلام علیکم ازاده رادیو ټول کا څون کو رضون ته سلام پد سلام زه یو بیر حکومت دی زخمی پاتې لمه تی وګوند له سن شنکا ولا چې خپل زه او نن خوشاله د تی حکومت نشم زخمین او مې دین پاتې دی هغه ډېر ښه بد حالات کړي زما وانته زه زخمی حالات ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړه روزي پیدا کوم او یا ځان ته تداوی پیسې دایي وکم زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوتانځ خرڅون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نو باسي و سلام.
په قاشور د زاد رامن د قاشور د سوالي کې د جباخان سره وم هغه طالبان چې ما غواړم کومک کوم سره د قاشور طالبان ته سلامونه دی ورته چې هغه عبد الرحمن دی چې د جباخان سره په قاشور د سوالي کې هم چې وایي هغه طالب دلاس د کناز کې راته کوم مسله کې پروت هم په فون مایو باندې ماشان ورګر نه وځه په ځان نه درغله کله کوم هغه طالبان ما زغره ما څه دي د ملام درځي چې کومه دي دا نه څه دي په تاسو کې څه پر اویا او اویا شپږویش یا څل شپږ پند د ځان لمبار دي که ما زغره طالب ورو ما دا غوړې چې تاسو سره ونې زو دا چې در بدرې ما شوم باندې طالبان من کړې دي ما یو ونې ټکوټ کوي در بدرې.
السلام علیکم ازادی رادیو ته طالبان دا دی هغه ما یو وینو ما هغه نور کی کښې چل دی ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران فاطمه دس مالی میږي لکه چې هیڅ حکومت نه وي. وسلام.
السلام علیکم زه تن معلول د علمي میلاد خبرې کوم. ما د ازادۍ راډیو څخه دغه تمه او امید دی اول د خدای څخه ګوند د ازادۍ راډیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر روزو په دور ورسی یا زما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مؤسسه سره زما سره په تماس کې زه د ډیر سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. زما راته تم امید د ازادي راډیو څخه د خدای په کې چې زما دغه आवाज د ډیر ژر واغی او ډیر ژر زما په حق لبانې دی خپل دریځ وړاندې کړي او زما دغه پیغام نه نشریږي نه دوی دې په خپل پرېکړه پورې.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کا سک مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم پیغام ځانین نیو پنځه کاله زلمخه تقاوت کړی دي چې تقاوت مې په موسم دی اخیستی دی باندې یک څه ځینې مشکلاتونه خبره د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا زموږ تقاوت چې چې مالیه دی او هم دلته ده ورته دا سې دي چې دا زموږ تقاوت چې د کتاب مو تکا یدنو پرې وځي راکړي. دا زموږ سره دا کوله کړکېږي کښپور نه کړکېږي دی او مامور به یو کار پوه شي یو ځوان به پوه شي یو کور یو خونه به په جوړ کې یو بل او کله دا چې موږ سره کړی چې دا کاله د فصلیر زره په یو زره په دې باندې دا کاله هم گزاره نکېږي نو دا چې دا وردلار د زره چې مالیا هیڅ نه دا خو د په خو د وغد شي شي قانون د قانون د وخت څخه دا کیسه شروع ده په هغه وخت کې به پیسې نه وي اوس خو پیسې هم څه امکانات هم دي او بیا خدای یو امانت پیسې دي دولت سره زموږ پر چې دي د معاشو څخه راځي دي نو موږ یې خبره خدا د چې زموږ امانت پیسې خو دغه د پاره د دولت تقاوت ګرځي چې وای دا یو فلې تقاوت چې دا موږ ورکو چې بیا دې یو خپل کار کوي اما کله دې چې موږ صدا ست فکر په دغه راکړي د کوڅې موږ تاسو روزمره وینو په دا شکایتونه ودا شو د متقاعدینو چې یو ورځ رئیس نه سي یو ورځ وجیجه نه سي یو ورځ بانک ته لري دي تر دا خو به تر خبر دا غږه شي چې دا چې په یو ځای ورکي او بل پر وزارت مالیه زه ودی تعریم چې په یو وزارت کې پر مامورینو باندې دوه رقم قانون د متقاعد د تطبیقي څنګه هغه دا شي د بانک مامورین دي په وزارت مالیه پر تړلي دي د وزارت مالیه مامورین دي هغه چې بیا تکاوت شي ګرځي یو ځای ورکي او که زه تکاوت هم د بلې شوبې د بل ریاست هغه بیا ما څه دا اس په کیسوارې راکې د کلو.
السلام علیکم. خپل سلام تاسو ته ورته ورېږم بوتره کریم وم د مور دا غوډه تفاوت په باره کې څو واري دا خلک دې شکایتونه کوي موږ یې هم کوو تفاوت موږ یو پیسې دې زموږ په لږ نغدې پیسې دې چې د دولت سره امانت پرچې نو دا ولې دې دا اوس دې لارې اخیستې دې چې دا په کې څوک یې د کال مثلا یا یا زره یا شپه ته زره یا لکه کله کوم څه نه کېږي خدای دې یو ځای ورکړي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
دا و ستاسو پیغامونه په زینو پیغامونو کې معلولانو او دغه راز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دی ورکول شوی. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حد منی خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزې نه لري خو وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دی ورکول شوی. خو دوی وایي چې دا ستونزې هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې د معاشونو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړو د ورکړې په حوالو وروسته مو د اسات د میاشې معاشات ورکړې بیا دا نور معاشات ماتل او زکه د معاشات پر سکیل کې خورا ډیر مشکلات و نو هغه حل سو یو نو سکیل جوړ سو او موږ د معاشاتو د سمبلیو میزان معاشات لري مورک چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت تر رسیدلې دي استثناءن که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایات پرون لا د معاشات پروسې مشوره کړې مازمي کوشش دي چې د پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا ځکه موږ دغه ټاکلې چې د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کېږي موږ سیستمونه بندېږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کېږي.
خا یعنی تاسو وای چې تقریبا ډیرو ادارو ته ماشونه لیگل شوی د 2-3 میاشتو د 10% ویلې سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به ماشونه تر لاسه کړی وي هدا اقل دی وې میاشتې دی
وې میاشتې هغه د 80% ټول ته اجرا شوی دی او پاته د 2 میاشتې لړۍ چې مورس ته شروع کړ دا هم کدرته مننه تر نیوی تر 15% اضافه ادارا ته اخستې دي استثناء نه اوسوي ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دی
استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتو په هغه کې خورا ډېر مشکلات و. ځینو اداراتو ډېر لوړ انتظامي ماشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستل. داسې مشکلات و. هغه مو حل کړ، دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشات اجرا موږ د 2 میاشتو شروع کړ او تقریبا ټول تر رسیدلی دا 2 میاشتې.
تاسو خو داسې کټګوري کړی نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکونکي، ټول دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کیږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب سره، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. ماش به یو ډول ورکول کی، خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټول ادارات ته یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکي پیغامونه پریږدي، همدا وایي حتی در دی وی ونی او نه مخکې پورې د وسم پیغامونه سچ وایي، موږ ته ماشونه نه دی را رسیدلی. کېدای شي پلر پرتو ولسوالۍ کې وي، یا هغه سیمه وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسیدلی.
نو خو تقریبا دا غنن چې زاستار سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخستي دي. نو یو استثناء کې اداره او دوی پاتې دا مشکل دا و دي چې هغه استحقاقونه پر وخت نه دی راغلي. موږ وزارت مالی کې خپل مادګي ورته درلود، او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بلې، او په دې دولتي کسانو کې یو شمېر کسان ډېر ګیلمندي، موږ ته چې زنګونه وهي، متقاعدین دي، هغوی وایي چې ماشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي، او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخوانی حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده، هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوي مخکې محمد خبر کړی دی، دا بحث کړی دی. د هغه مشکل تخنیکی دی، د سیستم مشکل دی. تیر ادارې او ډیر مغلق سیستم ورته جوړ کړی وو چې دا بیا د دولت د نورو سیستمو سره وصل وو، او په وخت کې باید ټول سیستمونه چالانی. یعنی مشکل د سیستم او د پیسو نه وو. کومه بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوې وه، دوی هغه بودیجه پوره نه وه مصرف کړې. یعنی دا غسوال لستو مالی کال بودیجې څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه 1 لک کسان موږ بایومیټریک کړي وو د کال په شروع کې، په هغو کې 70,000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي، 20,000 کسان پاتې دي. او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی، چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کوو، تقاعد ورکوو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومیټریک سوی وو، د مغو بایومیټریک شوی مشکل دا کوم کسانو چې کارتونه اخیستي، الکترونیکی کارتونه اخیستي.
بله، هو د دې مشکل دی، ځکه سیستم بند دی. د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د دولت د نورو ادارو د نور سیستم سره اړه لري. ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي. څه دا مشات دی
د معلولانو په اړه باندې کلک زره وضاحت ورکړي، د دوی استحقاق لیگل سوی دی وزارت ته، د دوی او ولې نه دی ورسېدلې ماش تر اوسه؟
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې د وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چارو وزارت پورې اړه لري. چې پښتنه د هغه سوي سوي او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی اول سوي او ولې کیږي سوخه ولې کیږي، دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړي، مشته راوړي، موږ ورته تادیه کوو. او دوی خپل اصول لري، اوس دغه اصول د مخکې، یعنی هغه تفصیل دوی ورکوي. وزارت مالیه سره ډیر کار نه لري،
یعنی دا ستونزه نسته چې پیسې دي نه وي، پیسې شته اما لیګلی پروسه دی لیګلی یو څه ستونزه لري.
د دولت عادي بودیجه لپاره مشکل څه لرو بلې و همدغه دي چې تاسو ویني معاشات ورڅخه اجرا کوو او عادي برحاله دا لړۍ شروع ده او تقریبا مجددیت حوالو وسط عادي د درو میاشتو معاشات مده ټول دولتي کارمندان دور کړی دي، دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالی کال هم را نوی کیږي حقمل صاحب، تاسو تازه خبر ورکړي چې ساکل بودیجه مو هم د نوی کال لپاره پلان کړی ده. د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړي وکړي لکه غوریدونکو ته وای چې دا بودیجه څومره ده، څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا نو کولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شي په نوی کال کې؟
بجه و د سوال سره یو مالی کال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده، تصفیه لا پاته دي، وزیران شورا ته استو د تصویب د پاره چې کله تصویب شو په نیوی کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو او پس له دوه سیز څخه لمړی ځل د چې موږ یو داسې بودیجه جوړو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده، بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده عادي، څومره ده انکشافي، څومره ده او جزئیات نه شو شریکولای، ځکه د تصفیه تر مخه د تصدیر امکان لري چې تصفیه په جریان کې په دې کې ډیر عمده تغیرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل وو.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پایتر سیګي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړی و. تر بلې خبرونه مو الله ماشي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 شمیره بیا وایم 00422211